د طالبانو سختارونه اکثره وخت بدلیږي، کوم نوي تحولات چې راځي، کمیسیونونه کې نوي مشران راځي. دا سیاسي چارې چې اکثره دي، قطر دفتر او دا ټوله د ملا عبدالغني برادر چې سیاسي معینیت یې ورته جوړ کړي، د هیبت الله دپاره درېیم معاون چې تر رهبرۍ لاندې کېدلې، بیا دوی یو سیاسي کمیسیون هم لري چې د وزارت خارجه په رقم باندې کارونه کوي. نو زه د نوي سختار په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو زما شک دا وي چې د دوی مستقل بدن دا ډېر ستونزمن کار دی. دوی حتماً د سیاسي کمیسیون او د نظامی رهبران چې په کوم پاکستان کې دي، د هغوی سره هواته د پاکستان دولت سره ډېرې مشورې کوي. که تاسو وګورئ هغه مذاکراتي ټیم چې د امریکا سره مذاکرات کول، حتی دوی به اکثره وخت پاکستان تلل او هلته به یې خپل مشورې کولې، هم د خپل رهبرانو سره، هم د پاکستاني چارواکو سره، یا به ځینې وخت کې د پاکستان د فوج لوړپوړو چارواکو تلل او هلته به یې مشورې کولې. نو زه فکر کوم د دې استقلالیت سره به تصور باندې، مګر په دې کې شک نه شته چې دوی خپل د بین الافغاني مذاکرات ټیم دپاره کوټ شورا څخه، د دوی رهبري شورا څخه ځینې رهبران استول دي چې په هغه کې قوي افراد وي، چې مثلا قاضي القضات یې یا د استخباراتو مشري او ملاشرین دا افراد تللي دي. نظامی چارواکي د دې فکر دادي کچیرې موږ همیشه د بین الافغاني مذاکرات کوو او هغه کې اوربند مسله راځي، نو بیا نظامی چارواکي چې دی دا اوربند کولای شي چې عملي کړي.
اعظمي صاحب، فکر نه کوي چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلوم وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نه کوي چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس مولا عبدالغني برادر دی په یو شکل په دې هغه کې ښکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول، په دې کې د قطر څخه ځینې وخت کې شکایتونه وه، هم د طالبانو شکایتونه وه، هم د نورو هغه هېوادونو چې په دې پروسه کې داخل وه، هغوی د قطر څخه ځینې شکایت کول او قطر ته ځینې طالبانو رهبرانو څخه بهکوم سبا ستانېدي د شکایت کوي چې دوی مثلا څه رقم چې قطر غواړي هغه ته ډېر غوږ نږدې واخلي، چې قطر باید واخلي دوی نور کوي. نو شاید دا یو لار اوسېږي چې دوی وایي چې موږ د قطر دفتر څخه مستقلی یو، دا یو مذاکراتي ټیم دی، فقط په قطر کې اوس دی، کېدلی شي چې افراد یې په نورو هېوادونو کې وي او یو نوی استقلالیت ځان ته واخلي. په اصطلاح استقلالیت چې بیا وکولی شي چې دوی د قطر نه دباندې مذاکرات وکړي، چونکې اکثره طالبان ډېر راضي نه دي چې ټول مذاکرات په قطر کې اوسي.
یوه پوښتنه دا ده چې فکر نه کوي چې طالبان غواړي چې سیاسي سټرکچر یا چوکاټ پراخ کړي، او بل دغه نوی ریاست داسې وخت اعلانېږي چې د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اسلام آباد تللی، پاکستان تللی، له چارواکو سره هلته کتلي، په دغه حساس وخت کې فکر نه کوي چې د دغه سي ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي؟
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوع سیاسي سختار طالبان او نظامی سختار باندې ډېر واضح دی، دا هغه څه څوک سترګې نه شي پټولی. خو بحث دا دی چې طالبان دا استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلف دغه راځي باغچونه راځي چې د هغې لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کوم مربوطه ټیم دی د هغې لپاره موږ راوستل لري. او پاتې شو د غني برادر سفر پاکستان ته، په دې کې بیا هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینې مشورې ورته ورکړي او هغه ځینې نقاط ورکړي چې دا باس کولای شي او دا باس نه شي کولای، نو کې خپل کنټرول پټای شي دل دي. حتی ما دا هم اوریدل چې اگر چې کنفرم نه ده چې پاکستان ځینې نور یوادونو افراد هم را دعوت کړي چې طالبانو سره کښې نه وي، او هغه یوادونه دي چې په طالبانو باندې شاړي کې سر لري او غواړي چې خپل ځان معلومات ترلاسه کړي او وپوهېږي چې طالبان څه غواړي. نو زه فکر کوم دا سفر تر یو اندازې مهم و، او د طالبانو په راتلونکي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی دی. په پام کې وه چې مخکې اعلان شوی وه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وګوري، ملا عبدالغني برادر سره. دغه نوي جوړښت ته په پام سره چې اوس عباس تنگزی د شل کسیز مذاکراتي ټیم مشر کېږي، نړیوال په تېره بیا ډیپلوماتان بچ له دې وروسته چا سره ګوري؟
زه فکر کوم طالبان د هر هېواد ته خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکلی دی چې د اروپا لپاره، یو آسیا لپاره، منځنۍ آسیا، دا ټوله جدا دي. خو کله چې د مایک پامپیو په سطح باندې یو څوک راځي، نو اکثره وخت هغه عبدالغني برادر هغه ټیم رهبري کوي، چونکې دی د طالبانو درېیم یا سیاسي مرستیال دی. نو زه فکر کوم د دشتون په هغه مجلس کې به حتمي اوسېږي، او عباس تنگزی تر اوسه فکر نه کوم چې دغه پروتوکول یا دغه لیول دی اوسېږي چې د مایک پامپیو د امریکا وزیر خارجه سره وکتلای.
اعظم سبی ولنده پښتنه دغه ورستوي پرمختګونو ته په پام فکر نه کوي چې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه اړخونه د بین الافغاني خبرو پیلې دوته
ټول اړخونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکرات کې چې څه خندونه دی هغه لمین دولار شي چې دې د بنجانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده. د طالبان حاضر و چې دغه میاشت د 13 تاریخ اساس به سره کښین مګر د بنجانو مسله دا وزن ډول نو زما فکر دا دی چې کچېری افغان دولت او طالبان دغه د بندیانو مسله سره حل کړلای شي، بالخصوص د افغانستان دولت تقاضا لري چې د سپیشل فورس کم خاص واکونه چې دی او هغه تخنیکی ټیم د افغان ایر فورس یا کم هوایي ځواکونو افراد چې دي چې بندیان دي چې دا لري نه سي. مګر بیا دې د لپاره سوال دا دی طالبان دا استدلال کوي چې موږ زر نفر تعهد کړی او هغه موږ له کړی ښه به دا وایي چې دولت افغانستان هغه افراد چې لکېدل اول سر نه چک کړی او چې رښتیا هم د افغانستان ځواکونو دی بیا یو لیستر کړی وای نو هغه ناوخته دی. اوس زه فکر کوم دا به ډېر نتیجه ورنکړي مګر اخر ورځو کې به یو تفاهم په
اعظمي
سره شي یو څه د افغانستان دولت ته پاتې شي.